شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت شي برمو پکې کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر په دوو ورځو کې دوه ځله دا خبره وکړه چې خپل ځواکونه به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستانه وباسي. د ناټو د ځواکونو برخلیک به څرنګه شي؟ په تېره بیا چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو د ولسمشر ټرمپ اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان وګټله او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربان ټینګښت ته هیلې پیدا شوې. بشپړ خبرونه. د هند د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغې کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. کندهار کې ځایي چارواکي وایي وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی دی. د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د ژړۍ ولسوالۍ د ماجرو په دوم کیم کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دغه ښوونځی د کلیو او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
یاد خوندې شپږ درسي خونې درلودي او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی و. طالبانو ویلي چې دوی دغه کار کې لاس نه لري. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه.
د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2000 کال د سولې جایزه له لوږې سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې له لوږې څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شي.
سکال دغه جایزه ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزیه کوفی نوم هم لومړنی لیست کې شامل وو. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وون برانډ د نوبل سولې جایزې ته په اشاره وویل مهمه دا ده چې افغان میرمنې د خپل سخت کار او لاسته راوړنو له کبله د نوبل د سولې جایزې وړ دي. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې همدا شیبه او قبانې هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان هریرود او سپین غر بازان ټیمونه نیمه پایلوبې ته تللي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو ترڅنګ نیمه پایلوبې ته ولاړه شي. تاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د دغو هیوادونو ترمنځ له نږدې دوه اونیو شخړو وروسته نن د لوړې کچې لومړنۍ خبرې وکړي. هیله دادی چې په مسکو کې دا خبرې به د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې جګړې اوربند ته لاره هواره کړي. دا لید کاته وروسته تر دې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغو چارواکو ته بلنه ورکړه او وی ویل چې په نګورنو قرباغ کې باید پوځي اقدامات ودرول شي. د روسیې ترڅنګ فرانسه او امریکا هم د هغو ګروپ غړي هیوادونه دي چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هواري منځګړیتوب کوي. او بلاروس وایي په استراوټس اټمي تاسیساتو کې د خپل لومړني هستوي ریاکټور بشپړه ګټه اخیستنه تر 2022 کال پورې وځنډوله. ټاکل شوی و چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومترۍ کې پراته دغه تاسیسات د اکتوبر په 6 پرانستل شي، خو کابینې نن دا کار وځنډوه. دغې پروژې باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړیږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړي.
دا ستاسو راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې خپل ځواکونه تر ژمي پورې له افغانستانه باسي. ناټو ځواکونه به څه کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. یو شمیر امریکایی پوځي چارواکي د اعلان ته اندېښمن دي او د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر هم د اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې. د متقاعد جنرال دولت وزیری نظر مو اخیستی دی چې وایي لا هم افغان ځواکونه په ځینو برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف و استخبارات و انجینري.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې له جوړېدو خبرو.
که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سر ته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
په لغمان کې به د نجونو د زده کړو د ستونزو په اړه واوري.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږ تشویق کړي، په ځان ډیر تکلیف تیر کړی.
د خبرونې په وروستیو کې به واوري چې د فنلند صدر اعظم د یوې ورځې په مخه خپل واک یوې پیغلې کم عمره جلۍ ته سپارلی. د ناتو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت د شرایطو په نظر کې نیولو سره پای ته رسوي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د شمالي مسدونیا له لومړي وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په بشپړه وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په هند کې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا له وخت څخه وړاندې وتل به بې پایلې نه وي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو دوو ورځو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د کریسمس تر رسیدو پورې له افغانستان څخه د پاتې امریکایي عسکرو پر وتلو ټینګار کړی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله چې اوس مهال په هندوستان کې دی، د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته یې غبرګون وښود. هغه ویلي چې د امریکا شروتل به پایلې ولري.
له افغانستان څخه به یوه ورځ د متحده ایالاتو سرتیری ووزي، خو افغانستان باید د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپلو پښو ودرېږي. خو د وخت وړاندې څخه عمل به پایلې ولري.
عبدالله دغه څرګندونې پرون د هند د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ د نظر په اړه څه ویل به ډېر وختي خبره وي، خو د ټرمپ دغه څرګندونو ته یوازې افغان چارواکو نه بلکې ناټو هم غبرګون ښودلی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې موږ پریکړه وکړه چې په ګډه به افغانستان ته لاړ شو. موږ به په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه په ګډه پریکړه وکړو او په مناسب وخت کې به له افغانستان څخه یو ځای ووزو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې اوس مهال ناټو په افغانستان کې 2000 سرتیری لري چې د دې ځواکونو ډیری برخه یې امریکایي سرتیری دي. دغه ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مرسته ورسره کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې د ډسمبر تر 25مې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. هغه د پنځشنبې په ورځ هم د فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د هغه هیواد سرتیری باید د نوي کال تر پایه خپل هیواد ته راشي. طالبانو بیا د ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به د کریسمس تر رسیدو پورې واقعا خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي؟ پوځي په عتیق الله امرخیل باور لري چې ټرمپ به دا کار ونه کړي. د هغه په وینا څه چې ټرمپ وایي ټاکنیز شعار دی.
امریکان خلق طول امریکا دی افغانستان له جنگ نه نفرت لري، ځکه نو کومه نتیجه په لاس راغله او دوام هم تلفات ده. په دې خاطر خلق دی امریکا بعدی هم د دې نتیجه تیاره ویني، یعنی روشانی کوم نسته ورته. په دې خاطر همیشه فشار راوړی چې باید په افغانستان کې جګړه ختم شي. او ختم دی جګړې خو تقریبا سوای دی، یو څه عسکر امریکایی پاتې دي هغه چې له افغانستان اوځي، نو جګړه د امریکا او د طالبانو ختمه ده. نو په دې خاطر ترامپ غواړي د دین استفاده وکړه د خپل نفع باندې، چې خلک د ته رای ورکړه چې هغه د افغانستان جګړه ختمه.
امریکا له طالبانو سره په کړې موافقه کې پریکړه کړې چې د 2020 کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکایانو وتل په دې هوکړه کې مشروط دي ته دي چې شوې هوکړه بشپړ عملي شي، د افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او یو هر اړخیز اور باندې رامنځته شي.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان په ارتباط د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ټرمپ اعلان ناببره بللی او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ په چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس هم د پنټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلانه چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځای وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هیواده د باندې وو او د پنټاګون اکثره چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پنټاګون چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پنټاګون یو جګپوري چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید او شرطه د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه یې د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت په خونی ویان جنرال دولت وزیری وای که په ناساپی توګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي دا به د امریکا د دولت لخوا له افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل اند له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې که چیرته همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به یې پر روان وضعیت او جګړه اغیز وکړي.
په هر صورت چې وی د خپل هیواد نه دفاع کوي د مسولیت هم دی وظیفه هم ده، مګر د دې تر څنګ ورتیا او دې ته که وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسلوال پوځ کمبودګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کش په استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوځ سره مرسته ونه کړي، حکومت ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې په یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي او په خپله باندې هغه برخې چې په وسلوال پوځ کې کمبوتي لري، نواقص لري یا کمزوري دي، هغه ته باید توجه.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووزي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغېزمنې شي؟
ځکه شته دی چې زموږ هوایي پوځ تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. موږ هغه الوتکې چې ښکاري بمبارد یا د مافوق صورت سره الوتکې نه لرو، منګا مدافع وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توچی دافیا و راکټ دافیا و، دا منګا په خپل باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې په هوایي برخه کې مونږ ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې تر پوره مونږ د توپچي قواوې چې دي پخوانۍ زړې توپچي قواوې دي، نوې توپچي قواوې نه لرو کافي چې مونږ په لرې مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې مونږ مشکلات لرو، په زریدار ټانک نه لرو، زری پوشونه یا ماشینی ماریبوي نه لرو، نو په دې حساب باندې اغیز ډېر زیات دی. خو زمونږ چون پوز ډېر پوز دی سرحدونو کې د هېواد سره مینه ده، پارشه دوی د خپل هېواد ساتنه به کوي. او امریکا کچېرې مالی مرسته ونه کړي، کچېرې په خونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووځي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشي کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفا وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجرات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران واغې تقاوت کړه په کرو باندې کې نو ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوست. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دی بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دي هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي. نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکي شي، او که نه وي نو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
جنرال دولت وزیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د اوبو د ویزیر مې د جوړېدو چاري پیل شوې. چارواکي وایي چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 15 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر کړي. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د ورزګان ولایت سیمایزو چارواکو د ترینکوټ شار اړوند سفر کاری سیمه کې کښېښودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستي پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وایي پر دغه بند باندې څه باندې 1.5 میلیون افغاني لګښت راځي چې د ډبلیو پی له لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونو اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثر دا کاریزونه مخ د وچېدو پر خوا دي. اوبه کمیږي که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې دغه سیمه خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدون کیمه. تاسو دې دم تلتیا لرل چې موږ ډیر ارتیا ورته لرل، ځکه چې موږ وبې بخي نسته. نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د ازموږ کلی وبو سره پورته کې، او بل دلته موږ هغه حتی خانان مل غریبان، نو ځکه چې غریبان څه کوي، نو هغه ته ما ځانه پیدا سول، نو ارتیا موږ ډیر ورته درلودل.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې چې دغه ولایت اوس شاوخوا 70% ځمکه شاړه پرته ده، او د اوبو د نشتون له کبله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سټری اعظم د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی ته سپارلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس د لغمان د نجونو حال. په لغمان کې د ځینو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ښځینه زده کوونکې وایي لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډ دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د زده کوونکو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي ستونزې ډېرې په هغو سیمو کې دي چې نسبي ناامنه دي. زموږ همکار سهیل سهارګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
فرمینا د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکې یو د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کور کلي ځینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړي چې د زده کړو مخې ته یې خنډ جوړ کړي، خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده، چې همیش موږ تشویق کړي، په ځان ډېر تکلیف تیر کړی، همیش د خلکو خبرې اخیستې. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي، ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاذ انانات چې ښځه د پردي کور ده، دا خبرې ته ورته ډېرې شوې دي، خو هغه نه دي منلې. تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې، باید تعلیم وکړو ترڅو دغه افغانستان کې چې اوسنی وضعیت دا ټول د ناپوهۍ له وجې ده. که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي داسې ډېرې نجونې پیژني چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نشي کولی. خو اجرای یوه بل نجلۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده، وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډ لوی لامل په لارو کوڅو کې د نجونو ازار او اذیت دی. اجرا وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپلو نجونو دفاع وکړي او د ځورونکو مخه ونیسي، له خپلو خویندو او لوڼو د زده کړو حق اخلي.
بیا هغه مشکلات دا دي چې ورونه خویندو ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. بیا دغه یوازینی موانع د دې چې دي هغه دغه د ورونو مشکلات دي چې ورونه خویندو ته د مکتب په لاره کې ودرېږي، ته ورونه هغوی په عذابوي، هغوی سره بد چلند کوي. خو ورونه دې ته د خویندې ورونه مجبوره کېږي چې خپلې خویندې حتی د پوهنتون نه وباس پوهنتون ته نه پرېږدي چې پوهنتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول 308 دولتي او خصوصي ښوونځي شته چې پکې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې شاوخوا 2,000 نجونې دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه مني، خو زیاتوي چې دغه ستونزې ډېری په هغو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامنه دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسی کم دی، د زده کوونکو نجونو شمیر هم کم دی. خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د نجونو ښوونځي لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص تن په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده، هلته هیڅ نو مشکل نشته. او بعض ساحاتو کې کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ دي. نجونو په کم ساحاتو کې چې جنگ وي نو هلته به لږ کم وي، او نور چې کوم ځای کې ساحه کې جنگ نشته ده، نو هلته مونږ کمیت دی ډېر زیات ده.
په لغمان کې ټول 126 لیسې دي چې شاوخوا 45 لیسې پکې د نجونو دي. لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی چې 15 ولسوالۍ لري، او د ځایي اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نامنیو د ښوونیز بهیر تر څنګ پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لوی لار د 1500 ورځو لپاره بند ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره راینه کې ټول مسلمانان ورونه په تکلیف شي، عجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زمز د وایه دله دا کله د څه وایه دله سره کم مورست هر کم شانه غلی د مزید دی ولا کوي که سلابو وړي چاسه وړي دا نو تر رسی وړي مسوالا کر رسی دی دی ولې کورونه وشان لټ لټ را لکړي د مز ولا کوي دی دا راځي چې د کابل دی یا ترسي ګوري دی وایه دله مست دی را کوي مګر دا نو په خله جام مسانه را کوي. زه
شریکوم کی زابل اداروں کی نشتن پوستوں کی کیا پیسے مسلمانوں نے پیسے زیادہ پوستوں والا رقم بگن حالیہ میں زیادہ پیسے آخر.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د انجلۍ د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ یوې ځوان انجلۍ مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ را روانه یکشن پیده. صفی الله سنکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته ور وبلل شوه. اسوشیټد پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواري ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په 12 لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختل اوا مورتو خبریالانو وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدراعظم شي، ویل چې هو غواړي صدراعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
امروز حقوق هستیمون رو
نو ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه ګل همدر د هلمند لمرجې ولسوالي لیکلي دي چې افغانان باید سره متحد شي او که سره یو نشي د په وینا حالات به نور هم خراب شي. ولی جان د غزنی لیکي طالبان دې په د سولې خبري ژر پیل کړي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي له طالبانو او حکومت غواړو چې سوله وکړي او د سولې د خبرو میاشت تیره شوه. خپلواک ساپی له علیشنګ ولسوالي د لغمان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو ژر وتل او د طالبانو د ژمنو نه پوزای کول به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی دی، باید اور بند وشي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي ولې د افغانستان حکومت او طالبان پر اور بند موافقې ته نه رسي. بصیر هیلمن له کابل لیکي سوله او د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو په خیر دي. عبدالنافع افغان لیکي امریکایانو د وتلو اعلان او د طالبانو اعلان وکړ نو طالبان باید اور بند اعلان کړي. سمیولا سمون له زابل لیکي د ټرمپ تر اعلان وروسته باید افغان ځواکونه چمتو شي چې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. سمیولا حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي د ډنډې پټان ولسوالي پور پوله دي له پاکستان سره د ویزې سیستم فعال شي. امید پرستول اس ام اس کې لیکلي دي که افغان سوله ژر تر ژره ونه شي نور د افغانانو هیلې مړاوي کیږي. دا ساجی رادیو دا خبری مجله سر ته ورسیده. خو ساجی رادیو د سار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځنی سپه دولس شپش نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. دا خبری مجله هم دومره، په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس لته